ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ په روانه خبرونه کې د سر موضوع د افغان په شمالي وزیرستان کې د یو پولیس وجنه ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالبه هم په دې خبرونه کې راسره دي کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې پولیس چارواکي وشل شوې ده د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید نیول شوی او د عراق وفاقي حکومت د کردستان لپاره د مختص شو مالی پنګو په زیاتولو سلا شوې ده د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې پرون په هدفي برید کې پولیس چارواکي فرمان خان وشل شوې ده د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب خان پرون نو وخت مشال لیډیو ته ویل چې پولیس کانسټیبل فرمان خان د ډیوټي پر مهال وشل شو د میرام شاه په پولیس لاین کې جنازه شوې نوموړي زیاته کړې چې د برید پلټنې یې پیل کړې دي د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 12 پورې په ښار کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي د کراچۍ د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا کډوال د حکومت لخوا د هدایتو ترلاسه کېدو وروسته نیولې دي خو په کراچۍ کیمپ کې یو افغان کډوال محمد اسماعیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او توروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري
کراچی کې نن سبا د دومره ډېرې ستونزې دي بغیر کارډ والا کارډ والا ټول نیسي پولیس یې تنګوي پردیس تو پراوی باندې او ښار کې دنه یو څوک هم کار روزګار ته نشي تلای پولیس مو تنګوي بیا وای په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کارټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو اجازه نه لري او خپلو هیوادونو ته به بیرته لیږدول کیږي بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او زورول بند کړي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت په جیلونو کې له 13 کلونو څخه کم عمره بندي ماشومان لپاره د بیا بحالې مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده نوموړي پرین مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر زر به د صوبې په وو ډیویژنو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړي اجاز محمد خان دا هم وویل چې دا مهال د خیبر پختونخوا په جیلونو کې له 300 واخلې تر 350 پورې ماشومان بندي دي د عوامي مسلم لیگ مشر او د تحریک انصاف ګوند اتحادي شیخ رشید پر اولپنده کې نیول شوی دی د پاکستان ډان او جیو ورسپانو ویلي چې دا خبره د شیخ رشید وکیل سردار عبدالرزاق کړې ده بلخو د شیخ رشید وراره شیخ راشد شفیق پرون په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د اتوار په ماښام پولیسو شیخ رشید له خپل کوره گرفتار کړ او نامعلومه ځای ته وړې دي نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد عدالت ویلي و چې شیخ رشید ورته په ایس کیس کې مطلوب نه دی شفیق زیاته کړې چې شیخ رشید د 9 مې د پیښې په هغه ورځو کې په سخت ټکو کې غندنه کړې وه د مې په 9 د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې پکې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو که څه هم پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دا زیانونه د ده پلویانو نه دي رسولي خو پولیسو له دې مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند ګڼ پلویان گرفتاره کړي دي په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له پاکستان سره د رامسته شو ستونزو په تړاو د هیواد له شار د فیر سره خبرې کړي دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې متکی له عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم د دروازې په ستونزو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د نیونې او نور مشکلاتو په اړه بحث کړی دی د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو په زر حل کولو ټینګار کړی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې وفاقي حکومت د سپتمبر په 12 د کردستان لپاره د مختص شو مالی پنګو په زیاتولو سلا شوی دی د عراق په شمال کې د کردستان سیمې چارواکي د تنخواګانو ورکولو لپاره ډېره اړتیا لري د پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې په زرګونه خلک د کردستان د دریم لوی ښار دووک لارو کوڅو ته د ولسي خدماتو په برخه کې د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد راووتل دوی د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو تور په بغداد پورې کړی دی وفاقي حکومت په یو بیان کې ویلي چې عراقي کردستان ته به هر کال 2.1 ټریلیون دینار ورکوي او دا به د 200 اربو دینارو په دریو مساوي قسطونو کې ورکول کیږي د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نساج مل د دې سات خبرونه وړاندې کول پروانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه راپورونه هم واورئ. شمالی وزیرستان کې وسوالو یو پولیس والا په ډزو وجلی دی. پاکستان کې میشت افغان کډوال تور لګوي چې د سند صوبې پولیس د پیسو د پاره نیسي.
چیرې موږ په ازابۍ او په پیسو باندې مشکلې مزدورۍ ته مو نه پرېږدي، سهار بتی رسغا واخلي، پر نفر ونیسي، په کار باندې وروروي، دوغنه روپۍ راکړه، عدالت کې پیسې وغواړي.
د بلوچستان شین سیمې سره تعلق لرونکي قاضي فایدی صاحب د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو. د سیمې خلک له نوموړي سره څه غوښتنه لري؟
د مسلم پرسنز کو ډیر غټه مسله ده. د مسلم پرسن بازار دی کا په کورټ کې پیش کا کوټر سزا ورکړي، دیم قبولي، د خاندارې قبولي، معاشره هم قبولي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې په بیرابیلو برخو کې به د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه قائموي، خو فعالان وایي په جرم د تورلو ماشومانو د پلټنو لپاره هم ځانګړی انتظام پکار دی. اخنی نړیوال تنظیم وایي د زرګونو افغان جنکو راتلونکي او هیلي له خطر سره مخ دي. دا او یو شمیر نور راپورونه به هم واورئ د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. یو که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شئ. په شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 18مه یو پولیس افسر فرمان خان وژل شوی. په سیمه کې پولیس او انتظامی چارواکو ویلي چې دا یو هدفي برید وو او وسلوال له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د برید پلټنې کوي. د مشال ریډیو د معلوماتو سره سم دا په شمالي وزیرستان کې سخت کال یو کم څلوېښتم هدفي برید دی. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د پولیسو په وینا د ستمبر په 18مه وسلوالو میرامشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي تښتېدلی دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب خان او مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو پولیس سرتیری فرمان د ډیوټي پر مهال په ډزو وژلی. د دوی په وینا تیره ورځ میرامشاه پولیس لاین کې جنازه وشوه چې ګڼ پولیس، فوج او انتظامی افسران پکې شامل وو. د پولیسو مشر وویل چې د پیښې ځای ته تللې پولیسو ته یې امر کړی چې ککړ وسلوال زر انجام ته ورسوي. د ده په وینا دغه شان بریدونه د دوی حوصلې نشي ماتولې. د سپتمبر په 15مه هم شمالي وزیرستان پلنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلی وو چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کلونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. د پرونې برید کومې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دی منلې. د سپتمبر په 14مه هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خاندراز عرف بوکټي په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلی ول. خاندراز د میرامشاه کالج زده کوونکو سازمان یا یونین پخوانی صدر وو او اوس مهال لوکل ګورنمنټ کې ملازم وو. امنیتی چارواکو او د فوج اماړیکو ادارې ISPR په وینا د سپتمبر پر لومړۍ نیټه هم شمالي وزیرستان میرامشاه کې د شپې وسلوالو سره نشته کې دوه فوجیان میجر او سپاهی وژل شوی ول او عملیاتو کې فوج د یو وسلوال وژل کېدو او د بل ژوبل کېدو دعوه کړې وه. د اگست پر 15مه د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړی انتظامی مشر اډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر کونډی په وسلوال برید کې ژوبل شوی وو چې د دغې حملې ذمهواري هم هیڅ یوه ډلې ونه منله. روان کال کې شمالي وزیرستان کې یو کم سلوې هدفي حملې شوې چې پکې تر سلوېختو زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. په تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوې هدفي حملې شوې وې چې پکې تر شپېتو زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسي وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتون او جرګې شوې دي. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توفیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. فوزی چارواکو په وینا روان کال کې تر شپېتو زیات او تیر 2022 کال کې یو سل اویا وسلوال په ځانګړي عملیاتو کې وژلي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لس نیمو بجو،
د مشال په نوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګولی چې پولیس ترې پیسې غواړي او بیا یې خوشی کړي. د افغان کډوال د مالی ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې د پولیسو د دې رویې له وجې نشي کولای چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیس ویلي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 12 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری له کبله د کیمپ بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 12 مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
په
یاد کیمپ کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وایي د خوارۍ مزدورۍ لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې او کزینو پولیسي نسی. نوموړی وایي چې د سورو زره هسي په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېرې ستونزې دي چې بغیر کارت والا کارت والا ټول نسی، پولیس یې تنګوي. پردیس پراوی باندې موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بارونو سو وتلای، پولیس مو تنګوي. بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي، بیا واپس خوشي کوي. ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کارټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمیدالله بیا وایي د کورنۍ سره یې 15 کاله د کډوالو په بیالا بیلو کیمپونو کې تیر کړل، سی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخ اغیزمن شوې دي.
ارو نستا بیروزګاری دي، د کل عام دل ټول پریشانی د حلل کې دي. आवाज څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي. موږ ډیر پریشان حال کې د افغانانونه، د ټول روزګاردار خلک دي، د ټول د بابا ماجد کمپ کې ناس سلا پاره 100 روپے بابا کراچی کې کټه او چوبونه ول 60 روپے اخ 60 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای. موږ څنګه وکړو؟ موږ څو ګنا دي؟ موږ دا ګنا
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وایي د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوي، ګرانی هم زیاته شوې ده او خوارۍ مزدورۍ لا نشي وتلې.
یو هفته وشوه چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی، شوپکیپران دي، دوی سره چې کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده. اوس دوی مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، نور مال دکان ته راوړي، نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو، منگ سر ادا دا بینک سٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سی منگ اوگو تا پیمنٹ آن لائن ہو کو دی مال رہتا ڈیلیوری کی.
دا کراچی پولیس دا افغان کڈوالو دا تورونا بیا بیا رد کڑی او وای یوازی حق افغان وگڑی نسی چی پاکستان کی دا جون کولو اسناد نلری. دا کراچی پولیس ویان سوہیل جو کیو مشال ریڈیو تو ویلی دا 9 ستمبر نا تر 12 ستمبر پوری دا خار پا بیالا بیالا سیمو کی شاو خواش پک سو کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاينو رستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې د سن گورنر کامران تسوری او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانون کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کاډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي اداره په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او خبري غړای دا زستاسو قربان مجید بابر یم. تاسو پام یو راپور تر اگرم د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایزی سا د چیف جسټس په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. قاضي فایزی سا د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال پر ریټایر کېدو د هغه ځای ناشته شو. قاضي فایزی سا له پښین سره تعلق لري. په بلوچستان کې مدني فعالانو او نورو شوبو سره تعلق لرونکو کسانو د هغه د چیف جسټس په توګه د ټاکل کېدو هرکلی کړی او ویلي چې لدا زمنوی چیف جسټس بعد بلوچستان د سرشمیرنې او د لادرک کسانو ستونزو هوارولو لړکی کار وکړي. نور حال لکوټینا ایوب ترین دا
د پاکستان د سپریم کورټ نوښتم چیف جسټس قاضي فایزی سا د ستمبر په 18 نیټه په اسلام آباد کې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړی دی. ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس قاضي فایزی سا څخه لوړه اخیستې ده. د پاکستان د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس قاضي فایزی سا تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې لامل یې نه هوازي په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا وده ته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال لیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوې ده، په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 5 میلیونه کم ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي موتبرین وی، مشران وی، سیول سوسائٹی وی، یا نور خلکو تقریبا ډیر سم رول پلی کړو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک 14 لک ته رسیدلې وو. لیکن بیا کم سی سی آئی میټینګ وسو، په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګول کم کړل، نو دا یو ډیر چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قائز ایسا فائز د پاره دا ډیر یو غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې د بلوچستان سره سوال دی او د سپریم کورټ چیف جسټس او دې په مخ باندې بیا دغه بلوچستان کیس هوت وی کم از کم دې بلوچستان دغه مسله په سنجیدگی باندې پورته کی.
بل غاړی ته د بلوچ ملت پالا یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستانو ستونزه یوه انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضي فایزی سا ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسلم پرسنز خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډ ډیمانډ دا دی چې به یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکا تم سنگ پسم باضابطی کا کورٹ کے پیشے کا کوٹر سزا ورکی دیم قبول دے خاندان قبول معاشرہ قبول مسئلہ دے دلتا آئین و قانون پاسداری نستا یعنی اب تارویں ترمیم بات سے دے آئین کے اغا واک و اختیار چھ صوبوں تا دے ورکڑے دے وفاق وفاق اغا سے نچکڑے دے وہ مجیرہ دارو کم از کم موس چھ دے آلہ عدلیہ نو قاضی سا ار واک و اختیار صوبوں تا ملا سوا دے اغا دے واپس چھ دے انٹرپریٹے کئی
دلتا ڈیرے کار پوہان پا دے باور دے چراتلوں کی وقت دا چیف جسٹس قاضی فاز اسا لپارا یو لوی چیلنج دے پا دے اترس کی دا پاکستان دا وکیلانو دا اتحادی دا بلوچستان دا سانگی مشر منیر کاکڑ ایڈوکیٹ وائی پا کار دے چی سپریم کورٹ ہر میست دا اسلام آباد سرا سرا پچلور واڑو صوبو کی دا کیسو اوریدنه وکړي او دا ډول با دا خلګو ډیر ستونزی هواری سی
څلور پنځه کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فایز صاحب په خپل دور کې چې د آئند سپرمیسی او د آئند د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیه لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي کله تر ګور د غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی یا ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطل کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی باید د قاضی فایز صاحب پر دا باندې د آئند سپرمیسی لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله دویمه خبره درکوم چې فیض آباد نه پوه والا باندې د کوم ججمنت سره غل دی پاه کې سکم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروتي باید د اپیکس سي دریم دا وخت تر ګور د مهمه مسله چې د کل الیکشن چې دی په نوی ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروتي دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کې
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځان مرګ برت په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروتي په کوم کې غوښتنه سوي ده چې د یادې پیش په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سی د دولي ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګ برید شوی وو په کوم کې چې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویا او څخه زیات کسان وزل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضی فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنی په اړه په حکومت استخباراتی او امنیتی ادارو نیوکی کړی وی خود قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو په خوانی وفاقي وزیر چوتری نثار د کمیشن پر یاد رپورت اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریڈیو تا غوگ کی په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي چې حکومت لا تر لسو کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 میلادي کال د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر ضربه د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي بلخوا د ماشومانو حقوقو مبارزانو د حکومت دا اقدام ستایلی خو ویلي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې هم په بنو پېښور کې د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړي وو خو هغه لا هم نه ده پوره کړې کړی چې د قانون له مخې باید لا تر لسو کلونو څخه کم عمر ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي او په بیلابیلو مقدمو کې د تورونو د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونه د مرکزونو ډېر اړتیا ده نو حکومت دې ورته پام وکړي تفصیل انیس اجمل نه و
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډېر زر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي
اټس ګډ پرشر ګورنمنت چې ګم د خپل کمټمنټ دا ورکو ټیک شو او مطلب دا کمټمنټ اوسه شیرا ریهبیلیټیشن سنټر چې ګم دې نو رب سیون ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي فلحال چې ګم دې نو جوبینایل سیکشنز دې په تمام جیلونو کې کوشش دا ده چې مطلب هغه چې ګم دې نو سپرلو ساتل شي دې سره سره چې ګم دې نو آلریډي دا څنګه هوم ډپارټمنټ ډایرکټ ډومین دې نو کوي امکان دې چې
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهبلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغې خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګروېشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریبلیټیشن سنټر خو دې دی خو د دې نه مخکې چې دی نو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډر دی هغې لپاره ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ایکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره بل دا کسٹڈی چې ده نو هغه کسٹڈی هم منی ده خو که سپوز داسې اوفینس وي چې هغې کې کسٹڈی ضروري ده نو هغه به همدک ابزرویشن هوم به تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې اسټبلش کول نه دي هغې کې هغه هایجین او انوایرمنټ او پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغم په کار دی چوکیداریم په کار ده.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلاو د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچه د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغې تعلیم او روزنه ترلاسه کولی شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا 2 کال وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د یا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړې وه خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینایل جسټس سسټم ایکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنویکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی دې به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینایل ریهیبلیټیشن سینټر بالکل هغه شکونو ته عملی شکل ورکړی کیږي کوم چې قانون غوښتنه کړې ده نو د دې رولز په رڼا کې به د هغې حقوقو عملي کول انشور کیږي. موږ د امنیت ویلي حکومتونو کې دعوی هم کیږي وعدې هم کیږي خو هغې باندې عمل نه کیږي او قانون دا وایي رولز دا وایي چې که ماشوم انډر ٹرایل دی او که دی کنویکټډ دی نو دی به په جیل کې نه چولی کیږي دا د ده د رائټس وایلیشن دی دی به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز ودانی جوړه شوې خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اګست میاشت کې د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بېلابېلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې 12:30 بجې کې دن کې دی د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون په هدفي برید کې پولیس چارواکي فرمان خان وشل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان سیب خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې پولیس کانسټیبل فرمان خان د ډیوټۍ پر مهال وشل شو او د میرامشاه په پولیس لائن کې جنازه وشوه. نوموړي زیاته کړې چې د برید پلټنې یې پیل کړې دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 12 پورې په ښار کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان سهیل جوکیو د سپتمبر په 12 مشال لیډیو ته ویل چې دا کډوال یې د حکومت لخوا د هدایاتو ترلاسه کېدو وروسته نیولې دي. خو په کراچۍ کیمپ کې یو افغان کډوال محمد اسماعیل پر مشال لیډیو ته ویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او زوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت په جیلونو کې له 13 کلونو څخه کم عمره بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالې مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر سر به د صوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړي. د عوامي مسلم لیگ مشر او د تحریک انصاف ګوند اتحادی شیخ رشید پر راولپنډی کې نیول شوی دی. د پاکستان ډانو جیو نیوز ورځپاڼه ویلي چې دا خبره د شیخ رشید وکیل سردار عبدالرزاق کړې ده. بلخوا د شیخ رشید وراره شیخ راشد شفیق د سپتمبر په 12 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د اتوار په ماښام پولیسو شیخ رشید له خپل کوره گرفتار کړ او نامعلومه ځای ته وړې دي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې وفاقي حکومت د سپتمبر په 12 د کردستان لپاره د مختص شو مالی پنګو په زیاتولو سلا شوې ده. د افریقا لا غرستو وشو چې د رواني میاشتې په لومړي ورځ کې په زرګونه خلک د کردستان د ګران بخار دوکلار کوڅو ته د ولسي خدماتو په برخه کې د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد راووتل. دوی د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو تور په بغداد کې په وفاقي حکومت پورې کړی دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د انیسه حجمل ناوریدو او اوس پام د خبرونې په لور تاسو راګرځوم. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل دا خبره د اتوار په ورځ په ټولنیزو رسنیو ایکس کړي او ټینګار یې کړی چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په 78 عمومي غونډه کې چې د ګل په ورځ پیلېږي د افغان جنو پر حقونو او وضعیت هم بحث کیږي. سفی الله ستانکزی او د نور تفصیل سره.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د 78 عمومي اسامبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استاد روزا اتمبایووا د مازورۍ یا معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مازوران له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې 2 کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر نږدې 2.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. نور تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کړي.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخواه یو شی رانه کوي، وعده یې کړې وه، یعنې دا ټولو خلکو ته ورټول شوې مرستې وشوې، معیوب به دغسې خبرې لاندې دا ولدای کوي، د خدای په لاس ته یو لاره وکړي. دا خو موږ هم دغونې کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان یو.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په دوو کلونو څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبینو په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه شته، په ملکیان کې نشته کړي دي، یا کارتون ورباندې کړي، وختي چې کارتونه درلودل. او دې طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي، کېږي شاید نه پرېږدي د طالب معیوب هغه 6000 افغانۍ ورکوي. د مور د معیوبۍ چمنه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمونه دینه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په اروش پکو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي، خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیزې شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایوبا په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلي. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړي دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدي مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
اس مشال ریډیو ته وګی خبري غړې ده زستاسو قربا مجید بابر یما د تورخم د پولی پاړه باندې یو راپور تاسو پام راګرځو. د تورخم پر پولا د مالوړونکو گاډو ډرایورانو زینو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان اړخته د مالونو د سکین کولو ماشين چې سکینر ورته وای خراب پروت دی. د تورخم لار د 9 ورځو تر بندیدو وروسته د جمعې پر ورځ بیرته پرانستل شوې. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار د دوی ګاډي په تورخم ایسار او له وجې د دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د زمونږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
یو افغان ډرایور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل، خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټه یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
دوی خورا پورې و تر دې خوشاله و سکین خراب دی، بل کانټه هم د هغې ځنه راوړو. دلته کانټه لاره بنده وه، په کانټه کې تقریبا یو ګنټه تېره کړله. سکین هم خراب دی، اوس ګیټ پاس هم نه دی شوی، ډېر زیات مشکلات یې. نه قرار دلته ولاړ پیاز نه اوبه روانې دي، خو هم ډېر تکلیف شروع. ولاړو په قطارونو کې داسې شوي چې نه د اوبو داره کو نه دی، یو شي داره کال ته هم ډېر پازار شوي. ګاډو لاندې به پراته تا خوای که دی خوای، دواړه خلک هم ډېر سخت خراب کړه. تجاران کا پلو دي که دی پلو دي.
د کسټم کلیرنګ ایجنټس اتحادیې یو مشر مجیب شینواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لوجستیک سیل او کسټم چارواکو سره لیدلي او دوی ته یې باور ورکړی زر به یې فعال کړي.
چې کوم د سکینر خبرانو پاغه باندې نن موږ دوه درې ځل د ان ال سي چې کوم ذمہوار خلک ناستو هغو سره خبرې وشوې. نو د هغو وینا دا وه چې موږ آلریډي په دې باندې پروسس شروع دی چې کوم آنلاین طریقه کار دی یا کوم انسټالمنٹ دی یا کوم ځای کې میسنگ دی هغه هم پروسس شروع کړی دی. او دین علاوه د سکینر چې کوم ځای ودرېدل دی ځنه دوی د سایټ کې دوی کومه کانټه ده او کوم سکینر دی هغه ته شفټ کوي. څلور پنځه ورځې کې به مونږ دا ټول عمل پوره شي او د امپورټ سکینر چې کومه مسله ده چې دا به تقریبا مونږ حل کوو.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي محمد حماد د سپتمبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د اکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولې وو او تازه شیانو لکه سبزیو او میوو ګاډي پرې کلیر کړي او پیښور ته روان کړي. دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نیکی خرابی راغلی او په جوړېدو به څو ورځې ولګي. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کاره منع کړل نو دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د نخت نه پس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ له خپلو ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړې وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي. خو بیا د سپتمبر په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې او د دغې نظام په بیا بحالول کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونې تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او ورزو د خبرونې بل راپور ته په پاکستان کې سوداګرو ویلي چې د پېټرولو او ډیزلو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی به په هیواد کې ګراني لا نوره زیاته کړي. دوی زیاته کړې چې د دې حالاتو په ترڅ کې به د سوداګرۍ لپاره د لوړ لګښت یا خرچو له امله صنعتونو ته هم لوی ستونزې جوړې شي. د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې باید حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د پېټرولو او ډیزلو نرخونو سیوا کېدو له وجې د نورو توکو نرخونه زیات نه شي او د ټکس راغونډولو نظام دې هم سم کړي. نور حال شبیر احمد جان راکړي.
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي. خو بیا هم دوی د پېټرول او ډیزل په نرخونو کې ډېر غټ زیاتوالی اعلان کړی دی، کوم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډېر اغېزمن کړی بلکې صنعتکار او کارخانهدار یې هم بد اغېزمن کړی دي. خیبر پښتونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیې یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 200 نمبر کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھ چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیاد شو او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ دا دا جی زیادتی گیس ہم دی زیادتی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پا آگا کی زیادتی گی دویما خبر دا دا چھ کم زمون گا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھ کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا معلوم نزی پا آگا با افیکٹ رازی اساسو پا فوڈ پروڈکٹس برازی ڈیلی آگا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بس تاسو گرانی گی کا آگا اشے خورد و نوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی پا پاکستان کی رتیل گرانے دو سرا سمدستی ہر یو سیز گران شی. نو قائد اعظم اسلام آباد پہنتون کی دا معاشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی دلتا زیادتر بجلی پا تیل پیدا کی گی نو چھ تیل گران شی بجلی ہم گران شی او بیا دا بجلی سرا ہر روزگار تڑل دے نو زکر دا دے اثر دیر زیاد
یو ریزن دا چې پاکستان کې مونږ های شیر چې دی زمونږ د بجلی د پیدا کېدو هم په فرنس آئل باندې جوړو. یعنی نور دنیا کې چې کوم دی بجلی چې کوم جوړیږي هغه یا د نیوکلیر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي. نو دی وجه چې کله د پېټرول پرایس مونږ ته سیوا کیږي نو هغه ډایرکټ زمونږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه خیږي. خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او د هغې سره په مهنګۍ باندې ډایرکټ اثر فیوزي. دا زمونږ لپاره د ټولو نه اسانه طریقه ده د ګورنمنټ لپاره چې بس سمپل قیمت ټیکس سیوا کړه موږ د ټیکس لیوی نه ټارګټ چي او د نور ژوند نه پوره کیږي نو دا زموږ سره یو شارټکټ طریقه ده چې بس په عوام باندې بوج ورواد شو او د آی ایم ایف کنډیشن چي دا پوره کا
نوموړي جاته وی چې معیشت ښه کول لپاره باید د عام ولست اخستل توان ښه کړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي
په کار دي چې را موږ یو عام کنزیومر چي یو انډیویجوال چي هغه ته میکسیمم ریلیف ورکړو په زیات د پرچیزینګ پاور به امپروو شي پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکنامیک ایکټیویټیز کې چي هغه به انوالي او د ګروث لپاره په کار دي چې را یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چي هغه خي
د پاملرنه چې پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15 د پېټرول نرخ سباندې 25 روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي حکومت درج لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کېدو لوجي او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوجي دوی نرخونه سیوا کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
تاسو په پاکستان کې د پېټرولو په قیمتونو کې د زیاتوالي سره سم په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د ایراني پېټرول بای هم لوړې شوې د ایراني پېټرولو پلورونکي وایي چې ایران څخه تر کوټه چې کوم پېټرول را دي په لار کې د هغې خرچې زیاتې دي بلخوا د کوټه ښاریانو د ایراني پېټرولو د بیې د کمولو غوښتنه کړې خو د پاکستاني پېټرولو د پمپونو خاوندان بیا د حکومت څخه د ایراني پېټرولو په بشپړه توګه د بندولو غوښتنه لري په اړه به غور شو په دې اړه نور حال له کوټه نه زمونگا همکار ایوب تندک
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ستمبر په 14 نیټه د ډیزل او پټرول په بیو کې یو ځل بیا زیاتوالی شوی دی چې لامل د پټرول یو لیټر 301 روپی او 80 پیسو ته دا ډول ډیزل 309 روپی ته رسیدلې دي کوم چې د زیاتره عادي خلکو په خبره اوس د دوی تر وسوتلې دي چې لامل ډېر خلک په کاچاک راغلي ایرانی پټرول وکارونې ته اړ دي لیکن دو دوی په خبره چې کله هم پاکستانی پټرول ګران سي نو ورسره سم د ایرانی پټرول بیه هم لوړې سي
کوم ایرانی پټرول ایرانی چې دی هغه ریټ معلوم نه دی نن ریټ کا 55 سبا 25 سي بل سبا سي بل 55 یا 2 په کم یا 2 په بالا دا را حساب را سي هر سړي چې خپل مرزي ریټ لګي و سی په بالا دا غل پټرول راځي په 265 باندې یا غي ورکی په 270 بالا ولالم په 265 راځي هغه ورکی په 275 بولې دا د اوسړي گیج معلوم نه ده دا خدای شهر نه پرسمه پښتنه ولا سره ستنه ده وایي وایي سره پښتنه ولا ولې کوي ولا نه کوي دا ول نه اجازه کوي
ټول خپدا وځه ګرانيږي اوس پر بارډر نه راوړي البته جلا پیسيخه بیا چې مثال بارډر سره شهر ته رسیدي ارسو چک پوسټ چې ولا هغه خلک جلا پیسيخه دلته چراور رسیدي ټکان ته بیا تقریبا کرایي او خرچي پر راځي دغه بعد بیا چې 2000 روپیه کې د جمرات جمرات پر راځي کله کله بیا دې چې موټرسایکل گاڑی شی و درې ژه ولې چر درې دې چر پنځه دې چر مثال هغه کې په دې وجه د پټرول نه ګران سي
په دې اړه زیاتره تجار وای چې د دې یو لوی هله د ایران د بارډر څخه به تر کوچ پوري ډېرې چک پوسټونه دي چیر چې د تجارو په خبره د ایراني پټرولو د راوندونکو څخه په لوی کچا پیسې اخستل کیږي په دې اړه مشکل په کوټ کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیه د مرستيال مشر ایوب میرانی څخه وپښتل نو هغه مشال ډېر ته وویل چې پر د چک پوسټو د تیلو د کاروباریانو څخه په لوی کچه پیسې اخستل کیږي ځکه چې دا په نا قانونه توګه و پاکستان ته راځي
تقریبا دا هغه ځای تر کوټه پورې کم سے کم 14-15 چک پوسټ هر چک پوسټ څوک لزر اخی څوک 15,000 اخی څوک 10,000 اخی د سختی یا د کنټرول له حساب څخه دی بل بیا پر بارډرز باندې چې کوم اف سی ودی ته د زامباد ګاډیانې ورته وایي چې څلور ټنه مال کی راځي کله زموږ دی د خپلې اډاکشن پی کپان د دې بقاعده ټوکن سیستم دی ٹوکن سسٹم چدی بیا هغه باندې دا پر لائن باندې راځي یعنی نن سبا گاڑی نن ٹوکن ملاو سو بیا لسوري زیبات شل ورځې بعد بیا د دې ٹوکن ملاوي شي او بل بیا د دې گاڑیانو چې دا کم مومنٹ دی پر دې باندې خرچه د خلکو ډیر راځي ایران حکومت چې د خپل بارډر سره چې کم د دې کاشتکاران دي یا د بارډر خلک دي هغه ته سبسډي ورکړي تا هغه د سبسډي تیل دي
د نوموړي په خبره کې د پېټرول سره سره د ایران څخه د اړتیا و نور شان و راوړو ته قانوني بړن ورکول سي نو د دې څخه به د پاکستان و خزانه ته لوی مالی ګټه ورسیږي او بل پلو ته په کوټه کې د پاکستان د پټرولو د پمپو زیاتره خواندان هم وایي چې یو خو د ګرانۍ له امله د دوی پر پمپو اوس د پټرولو او ډیزلو خرڅلاو ډیر کم شوی دی. بل دا چې د ایراني پټرولو په آزاده او ناقانونه توګه د خرڅلاو له امله هم د دوی و کاروبار ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د پټرولو د پمپو د خواندانو د اتحادیې و مرستیال مشر سید امردین آغا ته.
پیٹرول چکرانسی اول کو تا پمپور تا نقصان دی سرمایہ دے رہا کلگیش مثال کے پر لس لکھے بجی پکوان لس زر رات لو اگر شپجیش لکھے پکے اس داڑی بل سرکار تا دا میکبو پر لنا چی دی دی دا زر پیٹرول پمت کی دا بجن تا کال دا پیشے ہے بس سرکار چی دا پیٹرول پمپور دیر پیسے پاتی یا کلول دیر کاروباری دا ایرانی پمپو خانو خراپا کڑے دا دا پمپو سیل بلکل نہ ہونے کے برابر دی یا پا ار ریڑی کی پا ار گلی کی یعنی ار تاوان ار پیلو تے گورے
پاکستان مرکزی حکومت د ایران څخه په قانوني توګه د تیلو د راغشتلو لړۍ پیل کړي چې له امله به په ټوله ملک کې د تیلو بای راټیټ شي. په دې ترڅ کې د کوټ کمشنر امزه شفقات و مشالیډو ته ویلي دي چې په لومړني پړاو کې به دوی د بلوچستان د لارې و سند او پنجاب ته د ایراني پټرولو قاچاق بند کړي او په بلوچستان کې به هم اوس پر هر ځای د پټرولو خرڅلاو بند کړي او کچو کې خرڅوي نو هغه به ټول حفاظتي ګامونه په پام کې نیسي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د یوې شمېرې له مخې په بلوچستان کې د ایراني پټرولو د کاروبار سره شاوخوا د 15 لک څخه د زیاتو خلکو روزګار تړلې دي. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان وزیر اعظم انوار الله کاکړ په دې وروستیو کې د کسټم سره سره و نورو حکومتي ادارو ته امر کړی و دی چې د ایراني پټرولو سره سره د بورې یا چینی د قاچاق د مخنیوي په خاطر دې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو بل راپور تر راغلم. روخ د افغانستان خوست ښار ته. په خوست ښار کې د 450 میلیونو افغانیو په لګښت یو شمېر لارو کوڅو د پخولو او ځینو لختیو د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي په دې وروستو کې خوست ښار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودیجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل لوري ته د خوست ښاریان وایي د نوو سړکونو، لختیو او پیاده روونو په جوړېدو سره ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپیریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلی کیږي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور.
د خوست ښار د اولی، دویمې او درېمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
درې پروژې دغه دي چې 450 میلیونه په دې باندې لګښت دي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختې او سړکونه جوړېږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مراحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولې باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دي ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزال او چټلې سامان مغې ته ویروچول شي
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ترافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره ښکلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسمل خلې ولسوالۍ ما دا خو ډېر ضروره خبره ده. پوښې د سره مریضې ورکیږي، د سره خورش کمیږي، ودرېدل دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح وربیچولی شي. مات نه مېږ دا غوښتنه ده چې باید دغه وایکسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅکله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې د چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغې کې د هر ملګري دا فکر وي چې دلته باید با کیفیته کار وشي.
بیا د وانی ورده خوست ښار چې په پخوانۍ نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او د شته موټرو د ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی. خود امنیتی اندېښنو له کبله د ځینو مخکینیو بندو کوڅو څخه د موانیو لرې کول، په ځینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونې سره په خوست ښار کې څناڅه ګڼه ګوڼه کنټرول شوي او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډېر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د دې خبرې غړې رښتیا راپور تاسو په امرا ګرځوم. یو شمیر خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانېدونکی ګزار بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادې رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکاري زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر
خانم زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالی و که گردون نشی کوله ده سپورت ساید اگر که میرمنو پوره حسا و کرچه ده نریوال و لوبو که پر زنگری تو گاسی ای لوبو که پر خواخلی خواس اجازه نور کول پیگی ولی دانه یوازی پا خز و دولمپیک و ملی کمیته بلکه پا نارینا ورزشکارانو هم منفی اغیز لدیم.
د راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1,000 بیلابیلو لوبو کې 130 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. موږ غوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اتل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.